آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د د امریکا غاښنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیرانا نورستانی په سر کې پام وکړې د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. د امریکا د استخباراتو د ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی کشمیریانو ته د یوې نوې پړاو د پیلېدو ژمنه ورکوي.
ما وختي په دې باندې ویلو چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. په کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده.
ما وختي په دې باندې ویلو چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکښې کوي. نو زما فکر باندې نږدېوالی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص شوی نه دی.
افغانان له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر د منزلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړي.
د ټولو خواو څخه مې هیله ده چې پرېږدي چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سوله ییز اختر تیر کړي، لکه څرنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي.
دغه رپورټونه تاسو ته د خبرونې په لړ کې خبرېږي. خو اوس د مهمو خبرونو بشپړ جزئیات تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلالزی وړاندې کوي.
د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. ښاغلی صدیقی نن جمعه امریکا غږ سره په خبرو کې هغه راپورونه چې نن خپره شوي چې ګواکې دغه متن او یا هم کاپي خپره شوې رد کړل. هغه وویل ښاغلی خلیلزاد په کابل کې وو او د سولې پروسې پر بېلابېلو جزئیاتو او د دغه بهیر پر بېلابېلو مراحلو په اړه یې ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. تر دې د مخه د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې امریکا غږ سره وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لیک متن له ارګ سره شریک شوی دی. دغه سرچینې نن جمعه د نوم د نخ پیرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د یاد هوکړې لیک د متن له مخې ټاکل شوی چې تر راتلونکي لوی اختر وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لیک هم لاسلیک شي. سرچینې د سولې د دغه هوکړې لیک د نورو جزئیاتو په اړه نور معلومات ورنکړل. خو په حکومت کې دننه یوې بلې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د دې هوکړې لیک په متن کې د طالبانو د نوم د کارونې ترڅنګ د امارات نوم هم کارول شوی چې افغان حکومت د امارات له نوم سره موافق نه دی. دغه سرچینه وایي چې په دې متن کې چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غنی ته سپارل شوی، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نورو اړوندو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. په همدې مهال نن جمعه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د تېرې ورځې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سولې هم خبرې کړي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی د امریکا رئیس جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر تلیفوني خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د قطر نیوز ایجنسی په حواله رپورت ورکړی چې د قطر امیر پرون پنځشنبه د جمهور رئیس ټرمپ ته تلیفون کړی او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو ستراتیژیکو همکاریو ترڅنګ پر وروستیو سیمه ییزو او نړیوالو تعاملاتو او په دغه هیواد کې د افغان سولې د روان بحران په اړه هم غږېدلی دي. قطر له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو را په دېخوا د افغان سولې په اړه د لتیرو شاوخوا شپږو میاشتو را په دېخوا د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو د مذاکراتو کوربه دی. د قطر دولتي نیوز ایجنسی هم د یاد خبر په تایید سره پر خپل ټویټر لیکلی دغه هیواد د دې ترڅنګ چې د یادو مذاکراتو کوربتوب هم کوي، تېره میاشت د دوو ورځو لپاره د افغان سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو کوربه هم و. تر دا مهاله په یاد هیواد کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ اته پړاو مذاکرات ترسره شوي چې د طالبانو په وینا د یاد هیواد استازي هم پکې ګډون کړي.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو د کاندید محمد حنیف اتمر دوی مرستیال حاجی محمد محقق وای دا چې د دوی ټاکنیز ټیم د ځینو لنډمهاله خنډونو سره مخ شوی خوښي نه دی. نوموړي نن جمعه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د چا د نوم یادولو پرته لیکلي دا چې ټیم د ځینو همسفرو یارانو د ناځوانۍ له امله لنډمهاله خنډ سره مخ شو خوښي نه یم. هغه د حزب وحدت اسلامي په مشرۍ خپلو ټولو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې ګوند به د افغانستان په قضیه کې د یو اړخ په توګه پاتې شي. محمد محقق پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم تېره ورځ د خپلو ټاکنیزو غونډو د ځنډیدو خبر ورکړ. د ښاغلي محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤولینو امریکا غږ ته تایید کړی چې یاده فیسبوک پاڼه د نوموړي رسمي پاڼه ده. د ښاغلي اتمر د کمپاین دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په ټاکنیزو چارو کې د اصلاحاتو راوستلو په اړه د هغوی هلو ځلو نتیجه ورنه کړه، خو خدای نه دی ویلي چې څنګه اصلاحات یې غوښتل.
د کاپیسا پولیس وایي د پنجشنبې په شپه د مرکز محمود راقي په یوې اړونده سیمه کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور تنه وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن جمعه وویل چې دغه نښته د واده د مراسمو په مهال رامنځته سوې چې ټول قربانیان یې غیر مسؤول وسلوال دي، او زیاتوي چې پولیسو یې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي. د بلې خوا د پروان امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د څلورو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ ویان نصیر کاپی سوال نن جمعه امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د یادې ولسوالۍ د کلوب سیمې په مربوطاتو کې رامنځته سوې ده.
د بهرني خبرونه د امریکا د استخباراتو د سترې ادارې په مشرتابه کې مهم بدلون راغلی دی. د امریکا خبریال په دې اړه دغه راپور رالیږلی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي د ملي استخباراتو د رئیس لوړ رتبه مرستیال سو ګورډن استعفا د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ومنله چې دې غوښتل د دغې ادارې د رئیس مرستیال شي. راپورټونه وایي ټرمپ ته د ګورډن د استعفا په لیک کې دا خبره څرګنده شوې ده چې دا په خپله خوښه نه تلله. د ټرمپ ته وویلي دغه لیک د احترام او وطن دوستۍ یو عمل و نه غورتوب. د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس اعلان وکړ چې د اگست د میاشتې په 15مه نیټه خپل وظیفه پرېږدي، او له دې نه څه کم دوه هفتې وروسته ګورډن خپل وظیفه پرېښودله. ټرمپ په ټویټ کې ویلي د سمندري قواوو متقاعد جنرال جوسف مارګیو چې د امریکا د تروریزم ضد په ملي مرکز کې د رئیس په حیث وظیفه اجرا کوله د اګست په 15مه نیټه به د ملي استخباراتو د رئیس د مرستیال په حیث مقرر شي، او دا د کوټس او ګورډن د استعفا ګانو نیټه ده. ټرمپ لا تر اوسه خپل انتخاب نه دی څرګند کړی چې څوک به په دایمي توګه د ملي استخباراتو رئیس وي.
خبرونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې هندي کشمیر په بېسارې محاصره کې دی، د هند لومړی وزیر نریندرا مودي کشمیرانو ته د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه ورکوي. مودي د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو او د ډهلي تر کنټرول لاندې د راوستو په اړه د خپل حکومت د پرېکړې دفاع کوي. ښاغلي مودي وویل کشمیر باید د نوو جوړښتونو له مخې د تروریزم او بیلتون غوښتنې له شر څخه خلاص سي. نوی ډیلي اسلام آباد تورنوي چې د تیرو درو لسیزو راهیسې په کشمیر کې د بیلتون غوښتنې په هدف تاوتریخوالی رامنځته کوي.
د امریکا د میزوري ایالت پولیس د ایالت په یوې مغازه کې د یوه وسلوال کس چې زرهي جامې اغوستې وي د نیولو خبر ورکوي. دا کس په داسې حال کې نیول کیږي چې تېره اونۍ په تگزاس او اوهایو کې په دوو پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. د میزوري پولیس وایي د اوروژنې و مامور دغه وسلوال تر هغه نیولی و څو پولیس سیمې ته راشي. د پولیسو یوه ویان وویل کیدای شوای حالت خراب شوی وای ځکه هغه خلکو ته د زیان رسولو ظرفیت درلود. پولیس زیاتوي د نیول شوي کس د اقدام د انګیزې په اړه څیړنې پیل شوې دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې د ټیکزاس په الپاسو کې په یوه برید کې 22 کسان او د اوهایو په ډیټن کې په یوه بله پیښه کې 9 تنه ووژل شول.
د هغو 680 بی اسنادو کډوالو شاوخوا نیمایي چې د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د میسي سي پي د خوړو په تولیدي فابریکو کې نیول سوي وه نن آزاد شول. دغه آزاد سوي کسان به په مختلفو وختونو کې په محکمه کې حاضریږي. کابو ټول 680 نیول سوي کډوال د لاتینی امریکا اوسیدونکي دي.
نن ورځ د جاپان د ناګاساکی پر ښار د اټومي بم د چولو له څلور اویای می کلیز سره برابر ده. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه له اټومي وسلو نه د پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. په دې مراسمو کې د پیښې څخه ژوندي پاتې شویو کسانو، د هغوی خپلوانو او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و او د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. امریکا د 1950 کال د اګست په 9 نېټه خپل دویم اټومي بم په ناګاساکی واچوه چې له امله یې 10,000 کسان ووژل شول. تر دې درې ورځې مخکې پر هیروشیما ښار د لومړي اټومي بم له امله 140,000 کسان ووژل شول. شینزو آبه وویل د ناګاساکی او هیروشیما پیښې د اټومي وسلو له امله شوي دي او باید بیا تکرار نشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري، او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. افغان حکومت کې یو سرچینې په را روانه ونی کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک تمه څرګندوي او وایي چې د دغه هوکړې محتویات له ارګ سره شریک شوي. خو د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه د هوکړې وروستی متن جمهوری ریاست ته نه دی رسیدلی. پام کړئ په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری د ریپورت ده.
د افغان حکومت یو باوري سرچینوي تم ایداده چې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به د سولې هوکړې لیک در روانې ونی په اوږدو کې لاسلیک شي. دغه سرچینوي د هوکړې یو متن افغان حکومت ته هم سپارل شوی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هرته د سولې د هوکړې د وروستي متن د رسیدو په اړه خبر شوي رپورټونه ناسم وبلل. ښاغلي صدیقي وویل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د اتم او د خبرو د پیل وړاندې کابل کې د افغان حکومت سره د سولې د بهیر د بیلابیلو پړاوونو پر جزئیاتو کار کړی و.
ما منتظر قدمای بعدی پروسه است.
موږ دغه بهیر د نورو قدمونو د اخیستو په تمه یو. خو دا راپورونه چې نن خبرې شوي چې د ټاکنو مسله یې هم پکې ګډه کړې، زه دا ردوم او موږ یې نه تاییدوم.
صدیق صدیقي ویل چې سفیر خلیزاد یو اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې داغه د تم کېدو پر مهال د سولې د هوکړې ټول جزئیات د افغانستان جمهوریت سره شریک کړي وو او دواړو خواوو د هوکړې پر جزئیاتو کار کړی وو.
دا چې نن په راپورونو کې ویل شوي چې ګوندي په ارګ کې یوه سرچینه ده او ویلي دي چې د دې هوکړې د وروستۍ کاپي نن یا پرون ارګ سره شریکه شوې ده، زه دا ردوم.
په خپله د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دفتر او وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ناروې د په پایتخت اوسلو کې د دغه هیواد د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر په هکله تېره ورځ ډېرې ګټورې خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد ویلي ناروې د خبرو دپاره د سهولتونو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه پېژندل شوی هیواد دی او دا هیواد کولی شي افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. همداشان د رویټرز خبري اژانس د قطر د دولتي اژانس د راپور له مخې ویلي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حامد التانی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان د مسلې په ګډون په یو لړ مسلو د ټلیفون له لارې خبرې کړي. کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده او د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونه لا هم د هوکړې په جزئیاتو باندې کار کوي.
ما وختي په دې باندې ویلي وای چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکې کوي. نو زما فکر باندې نږدېوالی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص شوی نه دی.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد د دوحه خبرو د اوږدېدو په اړه وایي چې په تیرو شاوخوا اته میاشتو کې چې ښاغلي خلیزاد د سولې خبرې پیل کړي، تر اوسه چې رسنیو ته کوم معلومات ورکړ شوي تر ډېره د یو لړ مسالو په باب د طالبانو دریځ څرګند دی. خو په دغه موده کې د امریکا متحده ایالاتو دریځ نه دی په ډاګه شوی.
زه فکر کوم چې تر هغو چې متحده ایالاتونه په پاکستان باندې ځانګړی فشار را نوړي، ځکه پاکستان بیا ځانګړی نفوذ لري په طالبانو باندې او طالبان دې ته چمتو نه شي آماده نه شي د افغان دولت سره خبرې کوي. هغه که یوه ورځ وي که یو کال وي که لس کاله ولګېږي، تر څو افغان دولت او طالبان مقامات سره کښېنوي، زه هېڅ ډول خوشبیني نه لرم دغه شی ناستو ته.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه دا هیلې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د رپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا غوښتنه نه ده منلې. اکثره افغانانو هیله لرله چې را روان اختر به د اوربند په سیوري کې ولمانځل شي. خو د طالبانو د مشر د لوی اختر د مبارکۍ په پیغام کې د اوربند مسله هیڅ نه ده یاده شوې.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د افغانستان د سولې خبرې په حساس پړاو کې دي. د سیاسي چارو شنون کې نجیب ننګیال امریکا غاک ته ویل حکومت په هغو مواردو خبر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې توافق کیدونکی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې.
یوازې خبر دی چې په کومو مواردو باندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق کیدونکی دی او دا چې ماته رسېدلی دی نه ده رسېدلی مهمه خبره دا نه ده. مهمه خبره دا ده چې د حکومت په دغه موافقنامه کې رول څومره و نفوظ څومره و دا غلط ټکي دي چې خلک بحث پرې کوي. باید مهمه خبره ده چې په دې د توافقنامه چې نهایي شوه یا تر دغه ځای پورې رسېدلی د حکومت رول د افغانستان د حکومت رول هغسې نه و چې څومره باید وایي. یعنې دا ډېر کمزور حالت دی. د حکومت هغسې نشي کولی د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او دوی خپل نفوذ او خپل مؤثریت د دې توافقنامې په نهایت کولو کې ولوبوي. دغه مهمه خبره ده او دغه د سولې د راتلونکو پړاوونو دپاره د افغانستان خلکو ته ښه زیری نه دی که حکومت په صحنه کې پاتې کېږي یا حکومت مؤثریت او نفوذ ونه لري په راتلونکو تصامیمو کې یا تر اوسه پورې څه شوي نو دا مجبور کړي د افغانستان په ګټه خبره ده.
ننګیال صاحب د حکومت یوې معتبرې سرچینې امریکا غږ سره دا تایید کړې وه چې متن رسېدلی او د متن په ځینو برخو کې د امارات کلمه په قوس کې راغلې وه، یعنې ذکر شوې وه. فکر کوئ که داسې مسایل یا داسې کلمات هم په دې توافقنامه کې وي، ستاسې په نظر حکومت به یې ومني که نه؟
حکومت له ډېر احتیاط نه کار اخلي. ترڅنګ یو ځینې ځایونو کې حتی خبرې ښکاره نه کوي. یعنې که حکومت ته دغه متن معلوم وي او دوی د افغانستان خلکو سره احتیاط نه شریکوي څه را روان دي څه کېدونکي دي نو دا یو جفا ده. باید د افغانستان خلک په ټولو مواردو باندې پوه شي. که څه هم حکومت تر اوسه پورې یوازې د خاموش تماشبین رول ادا کړی په دغه مسایلو کې او د ځینو ملاحظاتو په خاطر باندې چې هغه خپله د حکومت سرنوشت خاموشه پاتې شوي دي. خو وضعیت د سولې پروسه دومره حساس پلاو ته رسېدلې ده چې باید خلک په جریان کې شي، په یو ملي اجماع باندې، په یو رښتینې ملي او سیاسي اجماع باندې کار وشي. له یوې متحد جبهه څخه د افغانستان د افغانانو یو مذکر جبهې څخه باید غږ پورته شي چې اسلامي امارات یادول د افغانستان د حکومت یو موازي تشکیل یا د موازي ادارې خبره کول دي. بیا خو زموږ د تېرو اتلسو کالو لاسته راوړنې چې نړیوالې ټولنې خپله امریکا ژمنه کړې وه چې هغه به سوال لاندې نه راځي، بیا خو هغه د سوال لاندې نه راځي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یو بل د موازي ادارې یادول معنا دا ده چې بیا خو د افغانستان خپله د حکومت رسمیت او مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. نو دغه څه خبرونه نه دي. د افغانستان حکومت باید په داسې وخت کې له ډېرې باجورته دریځ څخه، د یو قوي دریځ څخه، د یو سیاسي او ملي اجماع رامنځته کولو سره لاس په کار شي او خپل موقف واضح څرګند کړي تر څو افغانستان خلک هم د تشویش نه ووځي او
مننه. ننګیال صاحب د آخري پوښتنې په توګه ستاسې په نظر، لکه څنګه چې تاسې یادونه مو وکړه د اجماع ومو ویل که باید خلک خبر شي، که دا کار ونه سي نو د دې توافق هغه عواقب به څه وي؟
عواقب دا چې ما وویل چې د افغانستان په ګټه نه دي. د سیمې هیوادونه خاص کر پاکستان او طالبان متحد دي په ځینو مسایلو کې او هغوی هغه فرمایشونه چې یعنې چې نړیواله ټولنه له افغانستان نه وځي، که امریکا له افغانستان نه وځي، په هغې کې د افغانانو خدشي تشویشونه ټول نه مراد کېږي او یوازې هر د پاکستان فرمایش کېږي، نو کمن دا د افغانستان لپاره د سولې دغسې یو تړونکو ښه زیری نه دي او کومه ګټه نه شي درلودلی. بل دې چې پاکستان ګټه وکړي یا طالبان ګټه وکړي او دې ته مونږ شرطن وکړو. بدبختانه حکومت نه شو کولی تېرو دغو څومره موده کې یو قوي جبهه رامنځته کېدی، خپله د افغانانو د خلکو د سیاسینو او خلک له ځان سره واخلي، دوی ته هر څه واضح ووایي. دغسې یو جبهې نشتوالي له امله، یا په سیاسي بې ثباتۍ له امله، هغه بې اتفاقۍ چې موجودې دي، خپله د حکومت په چین کې چې کومې د نظرونو اختلاف موجود دی، هغه د دې باعث شوي دي چې د سولې په میز باندې د حکومت دریځ چې دی هغه کمزوری شي او حکومت د یو حکومت په څېر نه، بلکې د یو ډلې په څېر باندې فلال یو رول ادا کوي.
ننګیال صاحب ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ لرو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
په مجموع کې د افغانانو هیله دا وه چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې به په لوی اختر کې اور بند اعلان شي، خو اندېښنه دا ده چې تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ کوم خبر نه دی ورکړل شوی. طالبانو د اوربن په اړه څه نه دي ویلي، مګر د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له خپلو جنګیالیو غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړي.
نوم یې عزت محمد دی، ډډولو اوسیدونکی یم. پرسه ښکله اور بند شوی و، د افغانانو د طالبانو چې وینې دي بیا ول نه و، نو دین مو غوښتنه دا ده چې د اوسه اور بند وکړي تر څو چې سولر سي اور بند یو وخت پر بند شي.
نوم یې غفار نگزایدم.
د ټولو خواو ته مې هیله ده چې پرېږدي چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سوله ییز اختر تیر کړي، لکه څرنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي، خپلې قربانۍ ترسره کوي، خپلو فامیلونو سره یې تیروي. نو د ټولو خواو د جنگ څخه مې هیله ده چې تاسې هم دا ځل اور بند اعلان کړئ تر څو د افغانانو په شونډو باندې مسکا راشي او یو خوښ اختر تیر کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک بیا وایي که اوربن نه کېږي نو په جنګ کې ښکېلې غاړې دې لږ تر لږه په ځانګړې توګه د اختر په شپو ورځو کې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته توجه وکړي. دوی له افغان حکومت په خاص ډول له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه لري چې د اختر په شپو ورځو کې امنیتي تدابیر سخت او د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي.
غوښتنه مو ده چې په جنګ کې ښکېل اړخونه د تیر په څیر باید یو ځل بیا اوربند وکړي تر څو د دایمي سولې لپاره هغه ازمیښتي دوره موږ باید پوره کړو.
نومې نجیب لاجمن د دوام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ شاهدان یو چې واقعیت د تېر اختر موږ په ډېرې خوشحالۍ سره ولمانځلو. د کلي کې هر واګړي وکولی شول چې په زدانه ډول یو بل ته غاړه ورکړي، په مینه او دوستانه ډول اختر ولمانځو، او موږ د تېر اختر نه ډېر خوښ یو. موږ هم د اوسنۍ اوس هم دا هیله لرو د دولت څخه، د طالبانو څخه، د چارواکو څخه چې یو ځل بیا هم په اوربند هوکړې ته ورسېږي تر څو موږ وکولی شو چې بیا هم یو د تېر اختر په شان یو رنګین او ښایسته اختر ولرو.
د سګنی لوی اختر لمانځلو ته داسې مهال تیاری نیول کېږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د بېسارې پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې او ښایي د اختر په درېیمه او یا څلورمه نیټه لاسلیک او تر هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په نړیوال خبرونو کې د امریکا د سیاست څخه خبر لرو. په ټکساس او اوهایو کې د تیرې اونۍ له بریدونو وروسته د ولسمشرۍ لپاره دیموکرات نوماندانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکې ډېرې کړې دي، او د دوی په وینا د ټرمپ لهجه تفرقه آمیزه لهجه ده. ټرمپ د دیموکرات نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو کې په یوه مهم بحث بدل شوی دی. پام وکړئ په دې هکله دې رپورټ ته. د ولسمشر پخوانی مرسیال جو بایدن په ایوا کې د وینا پر مهال ولسمشر ترامپ په دې تورن کړ چې د سپین امریکایانو عظمت طلبي ته لمن وهي.
ترامپ په ډېرې لیوالتیا سره په اسلامي تروریزم برید کوي، خو یوازې د سپین پوستو د برتری جوی په خلاف د خبرو کولو څخه ځان ګوښه کوي، او حتی کله چې هغه په دې اړه غږیږي خو داسې نه ښکاري چې ورباندې باور ولري. هغه سره د کرکې د ایدیالوژۍ د له منځه وړلو اندېښنه نه، بلکې د رایو د ترلاسه کولو اندېښنه شته.
د سناتور برنی ساندرز په شمول د بایدن یو شمیر نورو سیالانو هم د ولسمشر ترامپ ویناوي په کلکه غندلې دي. د دیموکرات ګوند څخه جمهوری ریاست ته نوماند برنی ساندرز وایي،
هغه یو متعصب کس دی، یو جنسیت پالونکی انسان دی، یو بیگانه پرور انسان دی، د کډوالو ضد کس. زما په باور هغه داسې یو چاپیریال رامنځته کوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ولسمشر ترامپ روانه ونې د ټکساس د الپاسو او د اوهایو د ډیتن د پیخو د ټپیانو عیادت وکړ، خو په خپلو دیموکراتانو سیالانو یې لفظي برید هم وکړ.
زما منتقدین سیاسی خلک دي، هغوی په ډیرو مواردو کې د امتیاز اخیستلو هڅه کوي. دوی د ولسمشرۍ لپاره نوماندان دي، خو په رایو کې خورا ټیټ دي.
د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات نوماندانو دریم پړاو ټاکنیزې مبارزې د سپتمبر په نیمایي د تکساس ایالت په هوستن ښار کې پیلېږي. ګالیا رنان رسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
بیرته ګرځو افغانستان ته. د روغتیا په برخه کې د نورستان ولایت څخه راپورټ لرو. د نورستان ولایت په شپږو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ترسره شو، خو په یوې ولسوالۍ کې وسلوالو ډلو مخالفت کړی او شپږ زره ماشومان له واکسینه پاتې شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وایي دغه ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل شوی او تر اوسه د نورستان له اوو ولسوالیو نه په شپږو هغو کې کمپین روان دی. هغه وایي له کونړ سره ګاونډتوب او ختیځ کې د ډیورن له کرښې هغې غاړې چترال سره تګ راتګ یې پر پولیو د اخته کېدونکو ماشومانو خطر زیات کړی دی. ولسی خلک پر کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي. نورستان کې ځینې ځایي خلک وایي د واکسینو رضاکاران لرې پرتو سیمو ته لډاره نه ورځي چې ګنې خطر به ورپیښ شي.
خدا کوم د واکسینران چې دوی په خپل ایریږي هغه ساحو ته نه ورځي، د خپل ځان دغه نه محسوسوي، کنه مسئول نه محسوسوي. او د خلکو ذهنیت خو داسې نه دی چې هغوی د واکسین سره به خلاف یا به واکسینه دا کوم خلک چې ساحو ته ځي دا خلک اوس خپل ځان نه ایریږي.
که څه هم وړاندې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د واکسینو کمپینونه بند کړي وو، خو په ډېرو ساحو کې بیرته د کمپین اجازه ورکړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. ښاغلی صدیقی نن جمعه امریکا غږ سره په خبرو کې هغه راپورونه چې نن خپاره شوي چې ګواکې دغه متن او یا هم کاپي خپره شوې رد کړل. هغه وویل چې ښاغلی خلیزاد په کابل کې وو او د سولې پروسې پر بیلابیلو جزئیاتو او د دغه بهیر پر بیلابیلو مراحلو په اړه ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د کاندید محمد حنیف اتمر دویم مرستیال حاجی محمد محقق وایي دا چې د دوی ټاکنیز ټیم د ځینو لنډمهاله خنډونو سره مخ شوی خواشینی دی. نوموړي نن جمعه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د چا د نوم یادولو پرته لیکلي دا چې ټیم د ځینو همسفرو یارانو د ناځوانۍ له امله له لنډمهاله خنډ سره مخ شو خواشینی یم. د کاپیسا پولیس وایي د پنجشنبې په شپه د مرکز محمود راقي په یوې اړونده سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند عبدل شایق شورش نن جمعه وویل چې دغه نښته د واده مراسم پر مهال رامنځته شوې ده. د امریکا د میزوري ایالت پولیس وایي د دې ایالت په یوه مغازه کې د وسلوال کس چې زرهي جامې اغوستې وې د نیولو خبر ورکوي. دا کس په داسې حال کې نیول کیږي چې تیره اونۍ په تگزاس او هایو کې په دوو پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په داسې حال کې چې هندي کشمیر په بېسارې محاصره کې دی، د هند لومړی وزیر نریندرا مودي کشمیریانو ته د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه ورکوي. مودي د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو او د ډهلي تر کنټرول لاندې د راوستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کوي. او په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویانو د دې ښار د هوایي ډګر په یوې برخه کې پر راغونډېدو سره هڅه وکړه چې خپل پیغام سیلانیانو، تورستانو او راتلونکو کسانو ته ورسوي.
ډیر قدم مل اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی پښتو ماخمنې خبرونه پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه دوام لري.